اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ملیحا امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو ریپورټونه واورئ، خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې وړاندې کوي.
سرټکی په داسې حال کې چې د اوسامه بن لادن د وژنې وروسته پاکستان او امریکا اړیکې ترنګیل شوې. د امریکا لوړ پوړو چارواکي د اړیکو د سمېدو لپاره د پاکستان له پوځي او ولسي چارواکو سره لیدلې. لوړ پوړي امریکایي چارواکي وایي چې داسې شواهد نه لري چې پاکستاني مشران په دې خبرو چې اوسامه بن لادن په پټ آباد کې پټ دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر چین باندې د خپل هیواد د توانایي په څنګ کې د سرمایه‌کاري ژغ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د مصر چارواکو پر راغونډېدو بندیز، د بندیانو شکنجه کولو او په پوځي عدالتونو کې د ولسي خلکو محاکمه کولو ته دوام ورکړی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې د اوسامه بن لادن د وژنې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګلې شوې. د امریکا لوړ پوړي چارواکي د اړیکو د سمېتو لپاره د پاکستان له پوځي او ولسي چارواکو سره لیدلې. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن د چهارشنبه په ماښام د ISI له مشر جنرال شجاع پاشا او نن یې د بهرنی چارو د مملکت له وزیر حنا ربانی کر سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاند البرټ روګریزو د دې لیدنې په اړه وویل:
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکي خصوصي استاذ مارک ګروسمن تیر ماښام د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر احمد شجاع پاشا سره ملاقات وکړو چې پکې د پټ آباد اپریشن وروسته پیدا شوې صورتحال باندې خبرې ترې وشوې.
په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاند لوړپوړی امریکایي چارواکي وایي چې داسې شواهد نه لري چې پاکستانی مشران په دې خبرو چې اوسامه بن لادن په پټ آباد کې پټ دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د پوځ مشر مایک مولن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې په یو غټ خبري کانفرنس کې وکړه. رابرټ ګیټس وویل چې که څه هم دا ثبوت نه لري چې پاکستانی مشران د اوسامه بن لادن پاک خبرو، خو البته دوی دا اندازه لګوي چې یو څوک وو چې هغه ورباندې خبر وو.
I've seen no evidence at all that the senior leadership knew.
زه داسې ثبوت نه لرم چې د پاکستان مشرانو د اوسامه بن لادن د کور په اړه معلومات درلودل، خو حقیقت دا دی چې زه د دې په تضاد کې ځینې شواهد لرم او موږ یو خاص کس نسو په ګوته کولای. زما اندازه دا ده چې داسې څوک وو چې پرې خبر وو.
My supposition is somebody knew.
د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر چین باندې د خپل هیواد د توانایي په څنګ کې د سرمایه‌کاري ژغ کړی دی. په بیجینګ کې نن د سوداګرو یو فورم ته د وینا پر وخت یوسف رضا ګیلانی وویل چې د چین لپاره د پاکستان د توانایي په څنګ کې د سرمایه‌کاري ډیر گنجائش دی. نوموړي په چین زور راوړي چې باید په پاکستان کې د خپل ستراتیژیک کاروباري پلان باندې متمرکز شي. یوسف رضا ګیلانی د چین په څلور ورځني سفر دی. دا سفر نوموړي په داسې حال کې ترسره کوي چې په پاکستان کې د اوسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته نوموړي هیواد له سخت فشار سره مخامخ دی. په نوخار کې په دوه بیلابیلو چاودنو کې یو کس مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. د نوخار د پولیسو مشر قریش خان مشال ریډیو تول چې لومړی چاودنه نن سهار په اکوړه کې د پولیسو له موټر سره نږدې وسوه چې پکې یو کس مړ او دوه ژوبل سو. بله چاودنه نن غرمه د افغان کډوالو د جلوزي په کیم کې شوې چې پکې د چارواکو په وینا یو پولیس ژوبل شوی دی. د افغانستان د پکتیا ولایت په وزی زدران ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د شرکت پر ساتونکو وسلوال برید شوی او د امنیتي کمپنۍ دوه اویا تنه ساتونکي بېدرکه شوي دي. د وزی زدران ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زدران مشال ریډیو تول په برید کې د کمپنۍ دوه کارکونکي ژوبل شوي هم دي. د وزیر زدران ولسوال عبدالولی زدران د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د مصر چارواکي پر راغونډېدلو بندیز د بندیانو شکنجه کول او په بوزي عدالتونو کې د ولسی خلکو محاکمه کولو ته دوام ورکړی دی. سازمان د مصر پر چارواکو ژغ کړی دی چې په راتلونکي کې د سرغړونو د مخنیوي او د احتساب د یقیني کولو لپاره دی د امنیتي ځواکونو کې بدلونونه راولي. د سازمان په وینا مصران دا حق لري چې وویني د دوی قرباني بې ځایه نه دي تللي. د پیسو نړیوال صندوق مشر لخپلې دندې استعفا ورکړې ده. د پیسو د نړیوال صندوق مشر دومینیک سټراس کون د جنسي تیری د هڅې په تور کې دا وخت د نیویارک په یو زندان کې دی. د سټراس کون د څرګندونې له څو سات وړاندې مخې ته راغلي چې د نوموړي وکیلان د ضمانت لپاره په دویم ځل عدالت ته ځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د منځنی ختیځ لپاره یو مهمه وینا کوي. ټاکل شوی دی چې د امریکای ولسمشر باراک اوباما دا وینا به د منځنی ختیځ لپاره پر تګلارې او په عربي نړۍ کې د سیاسي بدلون په اړه وی. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدل چې زموږ همکار عبدالحی کاکر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. د یو نړیوالې ادارې ایشیا سوسایټي په رپورټ کې د پاکستان د مشکلاتو د حل راوستلو لپاره په جمهوریت، صحت، تعلیم، خارجه پالیسۍ او د سخت دریځۍ په ختمولو باندې بحث شوی دی. دغه وړاندیزونه به واورئ. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن د پاکستان د دورې پر مهال د پاکستانی چارواکو سره لیده کاته کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دی پاکستان به د امریکا سره د خپلو اړیکو په اړه د خارجه پالیسۍ بیا جاج اخلي. په دې اړه په پېښور یونیورسيټي کې د پولیټیکل ساينس استاد ډاکټر غلام مصطفی وایي
مقصد دا دی چې کوم سیزنو باندې چې مونږه کمپرومایز کول اوس به مونږه هغه سیزنو کمپرومایز کوو نه بلکې خارجه پالیسۍ څومره امور چې دي او څومره د پاکستان متاثر دي او هغه ته نظر کې دا تعلقات به مخکې کیږي.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیې هړتال دوام لري. یو ډاکټر د خپل غوښتنو په اړه وایي د دې سره سره د سندرو امیل پروګرام هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو اورئ. د یو نړیوال سازمان ایشیا سوسایټي په رپورټ کې په دې بحث شوی دی چې تر 2000 کال پورې پاکستان ته له اوسمهاله ستونزو نه دراوتلو لپاره څه کول پکار دي. په دې رپورټ کې چې د پاکستان او امریکا پوهانو، لیکوالانو او خبریالانو جوړ کړی دی، ویل شوی چې په پاکستان کې د وګړو برلاسیتوب او د جمهوریت پرمختګ ډیر زیات ضروری دی. د رپورټ د مهمو برخو لنډیز له پامیر ساحل اورو.
د آسیا سوسایټي په نامه د یو سازمان تازه رپورټ خپور شوی چې سرلیک یې دی په 2000 زیږیز کال کې پاکستان د یوې ښې راتلونکي د جوړولو نظر. په رپورټ کې ویل شوی د پاکستان لپاره تر ټولو لویه ننګونه دا ده چې د دې هیواد پر مالی ترجیحاتو او د ستراتیژیکي پریکړو پر نظام د دې هیواد پوځ برلاسی دی. په رپورټ کې ویل شوی په پاکستان کې د ملکی ادارو د پیاوړي کېدو لپاره اړینه ده چې د جمهوریت پروسس یا بهیر روان وسی. هر کله چې ولسی مشران پوځي چارواکي ټاکي نو باید د هغوی د دندې مودې ته پاملرنه وکړي او په سختۍ باید تر همدې مودې دا چارواکي وساتل شي چې په دې ډول به بیا پوځ لا نور پېښور شي. همداراز د پوځ د لګښتونو نظام باید شفاف وسی او باید د دې لپاره په پارلمان کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر قانون جوړ کړل شي. د رپورټ تر مخې د هیواد دننه د یو داسې میکانیزم جوړ کړل شي چې ملکی مشران پر پوځي هغو برلاسي شي. د مثال په توګه په پوځي اکاډمیو یا ښوونځیو کې پر جمهوریت زور راوړل او د پوځ بودیجه یا بجټ شفافول. په رپورټ کې امریکا او نورو هیوادونو ته هم یو پیغام ورکړل شوی دی او لیکل شوی د امریکا او نورو ملګرو ګټې به په هغه وخت کې ښه وساتل شي چې له جمهوری مشرانو او ادارو سره اړیکو ته لومړیتوب ورکړل شي. د آسیا سوسایټي په رپورټ کې ویل شوی د قانون د سر لوړۍ لپاره د عدالت ازادي اړینه ده، خو عدالتونه هم باید بې طرفي، وقار او له ټولو سره مساویانه برخورد یا سلوک په نظر کې وساتي. د هیواد لوی عدالت یعنی سپریم کورټ یا ستره محکمه باید په خپل سر اخیستونکو یا سوموټو امرونه او ګامونه محدود کړی. دا هغو قاضیانو یا ججانو لپاره امنیت ته ډیره پاملرنه باید وشي چې د ترهګرۍ یا د پیغمبر یا قرآن د سپکاوي د معاملو اوریدنه کوي. په قبایلی سیمو کې باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ یو فعال ملکی نظام ته لومړیتوب ورکړي او یو نوی قانون جوړ کړي چې د اف سی آر ځای ونیسي. په رپورت کې ویل شوی په پاکستان کې باید تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وشي او د استادانو د ټاکنې او پر دندې د ګمارلو نظام باید ډیر سم او کره کړل شي. په مدرسو کې باید اصلاحات راوستي شي او تعلیمي نصاب یې بدل کړل شي. دا آسیا سوسائٹی د رپورٹ تر مخه په پاکستان کې باید د ټولو په صلاح د صحت په نظام کې اصلاحات راوستل شي. په رپورٹ کې ویل شوی چې پاکستان د انرژي لزخت بحران سره مخامخ دی او پاکستان باید د انرژي په څنګه کې تر 2000 زیږیز کال پورې لګ تر لګه د 15 ارب امریکایي ډالرو پانګه اچونه وکړي. د هیواد دننه د امنیت د وضع سمولو لپاره باید د سخت دریځې د ختمولو پروګرامونه وضع کړل شي او د قانون پلي کوونکو ادارو او د پوز لاري اورپکیتوب کم کړل شي. له بلوچستان د امنیتي ځواکونو له لاسه د سیاسي فعالینو د تښتونو رپورټونه راځي. دا عمل باید ودرېږي. رپورټ زیاتوي لګاونډیو سره اړیکې په سم ډول پر مخ بیول پکار دي. په ځانګړي ډول له هند سره تر 2000 زیږیز کال پورې باید له هند سره تجارت 15 ارب امریکایي ډالرو ته ورسیږي او له هند سره د ویزو نظام باید اصلاحات وویني چې خلک له یو بل سره په اړیکو کې شي او راشه درشه ولري.
د ایشیا سوسایټی د رپورت برخې تاسو د پامیر ساحل نو اوریدل. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استاذ مارک ګروسمن پاکستان ته د خپل دورې پر مهال د آی ایس آی مشر شجاع پاشا او خارجه امور وزیر مملکت هینا ربانی کر سره لید کاتو کړ. د مارک ګروسمن د دورې پاکله او د اسلام آباد نه د احمد الله د رپورت.
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استاذ مارک ګراسمن د پاکستان په دوره دی. نوموړي د خپل دورې په لومړي پړاو کې تیر ماسختن د آی ایس آی مشر احمد شجاع پاشا سره ملاقات وکړو چې پکې د اسامه بن لادن د مرګ وروسته پیدا شوی صورتحال، پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات او افغانستان په صورتحال خبرې اترې وکړې. مارک ګراسمن نن د خارجه امور وزیر مملکت هینا ربانی کر سره هم ملاقات وکړو. مارک ګراسمن د پاکستان د دورې مقصد په اړه په پاکستان کې د امریکای سفارت خانی ویان البرټو روډریګیزو وایي
د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استاذ مارک ګراسمن تیر ماخام د امریکای نور اعلی چارواکو سره د پاکستان په دور اسلام آباد ته رسیدلې دي. مارک ګراسمن د پاکستان اعلی پوځي او سیاسي قیادت سره ملاقاتونه کوي او د لړکی هغوی تیر مسخوتن د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر احمد شجاع پاشا سره ملاقات وکړو چې پکې د ایبټ آباد اپریشن وروسته پیدا شوی صورتحال باندې خبرې اترې وشوې. د مارک ګراسمن دوره د سینیټر جان کیری د دورې یو کړی ده او جانکیری خپل پاکستان دوره کې کوم علاقه عدالت سره ملاقاتونه کړی وو. مارک ګراسمن به هغه مذاکرات مخ په وړاندې بوزي.
د سیاسي چارو کارپو ډاکټر منصور اکبر کونډي وایي چې د دورو نه به دوه ملکونو ترمنځ تاو تریخواله کې کمی راشي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان حکومت د خپل خارجه پالیسۍ کې بدلون وکړي. یاد دی وی چې امریکایي سینټ د خارجه امور کمیټه چیرمن سینیټر جان کیری د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره راغلی وو، چرته چې هغوی د پاک فوج مشر اشفاق پرویز کیانی، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او صدر آصف علی زرداری سره بیل بیل ملاقاتونه وکړل چې پکې د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات او ایبټ آباد اپریشن نه وروسته پیدا شوی تاوتریخوالی کمولو په چارو خبرې اترې وکړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بلخوا ویلی چې پاکستان به د امریکای سره د خپل اړیکو په حق له یوارې بیا جاج اخلي او د شمالي وزیرستان ممکنه اپریشن پاک لبد چا فشار هم نه برداشت کوي. وزیر اعظم دا خبره تیر ماخام د چین ښار بیجینګ کې د خبریالانو سره د ملاقات په وخت کړي. د وزیر اعظم په دغه بیان او دغه د دورې په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د عالم زیب خان په رپورت کې.
د سرکاری ټی وی وینا تر مخه تیر ماخام د چین خار بیجنګ کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویل چې پاکستان به د امریکا سره خپل اړیکو ته یو وار بیا کتنه کوي او د لړکی به څو ورځې وړاندې د پارلیمان نه منظور شوی قرارداد عملي کولای شي چې پاکستان د امریکا په شمول د نړۍ نور ملکونو سره خپل خارجه پالیسۍ ته یو وار بیا پاملرنه وکړي. په دې اړه چې کله مونږ چین کې د پاکستان پخوانی سفیر او د خارجه وزارت جنرل سیکرټر اکرم زکی نے پوښتنه وکړه نو هغه وویل،
اب اس پالیسی کا جو ریویو ہے جو مشرف کے زمانے میں ان کو مراحت دی گئی تھی ان کو دوبارہ غور کریں گے.
د امریکې سره چې د پرویز مشرف په وخت کې مونږ کومه پالیسی ساتله اوس به مونږ په هغه غور کوو چې مونږ کوم کارونه د امریکې لپاره کولی شو او کم نشو کولی. او تر سوچ د وزیرستان خبره ده نو پاکستان بیا بیا دا ویلی دی چې د دوی یو نیم لاک پوز هلته موجود دی، ولی بلخوا د مشرقی پولی له طرفه هم هندوستان کله کله اورانی وکي، ځکه مونږ نور پوز شمالی وزیرستان ته نشو لیږلی.
ولی د پیښور یونیورسټي پولیټیکل ساینس څانګې استاد ډاکټر غلام مصطفی وایي چې د وزیر اعظم د دا خبرونه معلومیږي چې باید پاکستان اوس د امریکې په اړه خپل پالیسۍ کې ډیر بدلون راولي.
دا نه ده چې مونږ به خپل تعلقات امریکې سره ختم کړو، مقصد دا دی چې کوم سیزنو باندې چې مونږ کمپرومایز کول اوس به مونږ سیزنو کمپرومایز کوو نه، بلکې انټرنیشنل پرنسپل چې دی او د خارجه پالیسۍ څومره امور چې دی او څومره د پاکستان مقاصد دی او هغه ته نظر کې دا تعلقات به مخکې کیږي او امریکې سره زموږ تعلقات چې دي نو څومره مخکې فاسټ وی هغه کې لږ به احتیاط کول واړو، نو دوی کې چاینا به مونږ سره ډېر غټ سپورټ وي او چاینیز ګورمنټ هم همدا غواړي چې ټیک دا تعلقات به هر چا سره وي، خو هغه کې دا به کار ده چې یو پرنسپل سټینډ چې دی نو هغه خپل ځای او انټرنیشنل افیئر کې فیئر پلے چې دی نو هغه ډېر ضروري ده. نو پاکستان وزیر اعظم دورا او چاینا سره خپل تعلقات ریویو کول مقصد هم دا ده چې مونږ خپل نوی لائن آف ایکشن ڈیولپ کو چې موږ بعد امریکې سره آئندہ لس کالو کې اختزام کا تعلقات په کم نهج باندې دي.
دین وړاندې دی هم 13 ورځ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د چین وزیر اعظم وین جیاباو یو بل سره لیدل کاته وکړل، او د خارجه دفتر ویاندې تهمینا جنجوا تیر ماخام مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت اول چې دغه ملاقات او وزیر اعظم د دورې په وخت پاکستان او چین درې مهمه لوزنامې هم لاسلیک کړې دي، او چین به پاکستان ته 50 جی ایف ولس تندر جازونه او راتلونکو اگست میاشت کې یو سټلایټ هم ورکوي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په پکتیا کې د سړک جوړولو په یو کمپنی برید شوی دی چې اوس یې د دې ولایت مرستیال والی په اړه پریس کانفرنس کړی دی. په دې باره کې د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متونوال سره خبرې کوو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. نقیب الله متونوال، ستړي مشي.
خوشحال اوسه ملیا، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. لکه چې تاسو ویل دا بریج د سړک جوړولو یو شرکت په ساتونکو باندې شوی، دا بریج تیره شپه شوی د پکتیا د وزې زدران په ولسوالۍ کې. نو څو شېبې مخکې د پکتیا مرستیال والي عبدالرحمن منګل رسنیو ته په پریس کانفرنس کې ویل چې په دې بریج کې 15 کسان مړه شوي دي. البته مړي تر اوسه پورې دقیقه شمېره نه ده معلومه، خو وایي د زموږ امنیتي ځواکونه چې سیمې ته ورسېدلي 15 مړي پیدا کړي دي او 3 ټپیان او 14 کسان لا اوس هم لاګر ته دي. سهار وختي پکتیا چارواکو ویلي وو چې په دې بریج کې 2 کسان لاګر ته دي، خو اوس پته ولګېده چې په دې کې 15 مړي دي، 3 ټپیان دي او 14 اوس هم لاګر ته دي. او د دې تر څنګ دوی ویل چې په دې بریج کې وسلوالو طالبانو د شرکت موټرونو یا ماشینریت هم ځان اړولی دی، او ګڼ شمېر موټرونه او بولډوزر یې دغه شیانې سوځولي دي او ویجاړې کړي دي. نو د طالبانو ویان ظلم د کتاب په غاړه اخیستي، او دوی وایي چې تر 40 پورې دغه د شرکت د امنیتي کمپنۍ کسانې وژلي دي.
نقیب الله متونوال، دا راته کو لږ وضاحت وکړي چې مخکې ویل شوی چې لا درکه کسانو شمیره چې داغه 2 ده، نو آیا دا 15 کسان چې اوس دوی وژل شوي خودلې دي دا نور دي که دا هم هغه 2 کسان کې شامل دي؟
دا د هغه 2 کسانو لړډل دي چې 15 مړي دي او 3 ټپیان چې دا نه پندرس او دا 14 دي. دا لا تر اوسه هم دا دغه کړي چې ټول 2 کسان کې یا هغه کسان دي چې مخکې رپورټ ورکړل شوی و چې لا غره کړي.
سمه ده، ډیره مننه نقیب الله متونوال چې تاسو موږ سره دا معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس په یو بل رپورټ واورئ چې نن د خیبر پښتونخوا په نوخار ضلع کې 2 بمی چاودنې شوي دي چې په ترڅ کې 1 کس مړ او 3 نور ژوبل شوي دي. لومړی چاودنه په اکوړه او دویم په جلوزو کیمپ کې وشوه. فواد علی شاه پر رپورټ لري.
نن پنوخار ضلع کې په دوه بمی چاودنو کې یو کس مړ او درې کسان جوبل شول. لومبۍ چاودنه په کوړي کې وشوه چېرته چې د پولیس یو موبایل یا ډاټسن په نښه کړی شو. د نوخار ضلع د پولیس مشر قریش خان په دې اکله مشال ریډیو ته وویل چاودنا د گرمی په وخت جلوزی په کډوال کیمپ کې وشوا په کومه کې چې یو کس جوبل شو. د جلوزی کیمپ انچارج نور اکبر وایي چې دا چاودنا د ده د دفتر مخې ته وشوه. پولیس چارواکی وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په نوخار ضلع کې په یولس بمی چاودنو کې د پنځلسو نه زیات کسان مړه شوي دي او پنځه کلونه هم ړنګکړی شوي دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه پاړه سره نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خپور کو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پرېږدئ. 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نشي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. تاسو مونږ ته دا پیغامونه را لېږئ موبایل ټلیفون لالارې د دې اس ایم ایس یا د میسیجونو جوابونه بدله د مشال ریډیو همکار نجیب عامر درکوي. او اوس یو بل رپورټ چې د کوټه په ګوهر آباد کلی کې د تیرې ورځې پیښه او په وروستیو کې د ښار په هزاره ټاون سیمه کې په پیښه کې وژل شوي کسان د اهل تشیع سره تعلق لرلو. په دې کې ځینې د هزارې خلک هم وو. دا چې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي مشران د دې پیښو په اړه څه فکر کوي، خدایینو ناصر پرې رپورټ لري.
د کوټې په کلی ګوهر آباد کې د 13 می د پیښې د وژل شویو شمیر 8 ته ورسید او همداسې د دې میاشتې په شپږمه نیټه په هزاره ټاون کې په یوه پیښه کې 8 تنه وژل شوي وو. د دې دواړو پیښو پړه لشکري جنگوي اورپاکي ډلې پر غاړه اخیستې. په دې پیښو کې د ټولو وژل شویو کسانو تعلق له اهل تشیع سره دی. په دې هکله د شیا کانفرنس صدر اشرف زیدی مشال راډیو ته وویل
اصل مسئلہ دادی چی دا گورنمنٹ چیری مطلب پتہ کی بالکل ناکام دا گورنمنٹ دا شی گوری کی مطلب یہ شی آرام سو آگو گوری کی بھائی آرام دو اس تک کی جی اور سیکورٹی لوز دی ہر جائے مطلب بالکل سیکورٹی نستا.
په دې پیښو کې دا وژل شوي کسان چې تعلق یې له شیعه مسلک سره دی د هزاره قبیلې سره هم تعلق لري او د همدوی په نامه هزاره ډیموکراتیک ګوند د دې قبیلې نمایندګي کوي. د همدې ګوند وینا ده په فرقیزه فسادتو کې د هغو ډلو چې د دې پیښو پړه پر غاړه اخلي تر شا یې مذهبي توندلاري تنظیمونه لاس لري. د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وویل له تیرو اتو کلونو راهیسې چې دلته د هزاره قبیلې د وګړو هدفي وژنې روانې دي. موږ همیش د هغه وخت حکومت او د قانون ټینګ ساتلو ادارو ته ویلي دي چې دلته په کوټه او شاوخوا سیمو کې دا ویره ده چې د مذهبي توندلارو ډلو همدلته محفوظه ځایونه دي او هغه سته هم. له تیرو څو کلونو راهیسې په کوټه کې همدا فرقیزه فسادات روان دي. تر اوسه پورې د شیعه او سنی ترمنځ خبرې سوی کیا؟ د دې ځواب بیا هم مشال راډیو ته د شیعه کانفرنس صدر اشرف زیدی داسې ورکړ.
بالکل ما خبره سوی دی موږ مطلب همیشه د دې د سنیان مطلب څومره چې مطلب رفقت ملان دي دا موږ سره از موږ رابطه سره همیشه د دې سره خبره کوو. دوی هم چې دي دا دیشه بیوتی او دا فرقت چې دي هغوی مطلب مزمت کوي چې دا غلط کوي. بالکل غلط وایي. کوشش دې کوشش دا دی چې باید دا یو وار مطلب سنی شیعه په آپس کې مطلب راشي. حالانکه دا د سنی شیعه مستنسته دا صرف د یو فرقه چې دي هغه مطلب د کوم ځای ته راغلی دي دا دې معلوم مطلب دا
شیعه کانفرنس او هزاره دموکراتیک ګوند دواړه د دې صوبې حکومت او د ښار امنیتی ادارې هم په دې ګرامې بولي چې د دوی په وینا په امنیت ټینګ ساتلو کې ناکامه سوي. خو د دې صوبې د وزیر اعلی لخوا په خبرې سوي یوې خبر پاڼه کې ویل سوي نواب اسلام ریسانی په ډېره سختۍ سره د دې پیښې د پلټنو امر کړی او په امنیتي ادارو یې غږ کړی چې نور دې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته سي. سره له دې د پولیسو لوړپوړي چارواکي وایي د پولیسو د همدې تانې چې پیښه یې په حدودو کې سوې وه مشر یې ماتله کړی او د پیښې پلټنې هم پیل کړې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له اړخه د تنخواګانو د زیاتولو لپاره هړتال اوس تر یوې میاشتې هم سیوا شو او اوس یادې شوې اتحادیې اعلان کړی دی چې نوره به نایټ ډیوټي نه کوي. نیاز موسی خیل رپورټ لري.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن اوس هړتال نور هم غځولی دی او ویلی دی چې دوی د شپې یا د نایټ شیفت له ډیوټیو لاس اخیستی دی، ولی چې د دوی په وینا حکومت یې وغوښتنو ته غوږ نه نیسي. د ینګ ډاکټرز اسوسییشن بلوچستان مشر ډاکټر عبدالصمد پانیزی په دغه هکله و مشال ته وویل
ټوټل په بلوچستان کې د ډاکټران تعداد 4000 دی. ینګ صرف لا ستېری کوم دی په دې کې د پروفیسر زمون چې تر ډاکټر پورې ټوټل ډاکټران شامل دي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ سره د فیډرل رنګ اټو کرا کول شي. فیډرل سیستم ډاکټر ته څه ورکوي؟ نه، ګورنمنت ته ماته هغه څه راکوي او دوی خبر دا ده چې په ګرد ملک کې د ډاکټران لپاره یو رنګ پالیسي جوړ شي. دا څنګه ممکن دی چې فیډرل کې ډاکټر ته یو رنګ مراته څنګه ملاوي شي؟ په پنجاب کې هغه بل څه ملاوي شي، په بلوچستان کې هیڅ نه ملاوي شي. زموږ دا غواړو چې په ټوټل پاکستان کې یو رنګ پالیسي جوړ شي. دوی خبر دا ده په کوټه کې چې په بلوچستان کې ښاڼو د تاسو مسله دا موږ د ښاڼو د تاسو ورکول چې دا د یو موږ غوښتنې بلوچستان برکی چې کوم سرکاري اسانونه دي تاسو کې او فډیز او جنرال اپریشن ډاکټر باندې چې کې ایمرجنسي سرویسز به حال دي او د ماشین دې بچي بعد لا تو بجو چې تر دوه بجو پورې موږ ټوټل ډاکټر دي چې تر دوه بجو بعد ټوټل ډاکټر په سایټ باندې دي. هغه استعمال سم ته حرکت د مارنینګ فټین کې کار کوم د ماښام او د ناخصن جنوار زستانه ما.
یو بل ډاکټر ډاکټر محمد نور هم د خپل غشتونو او هړتال په اړه و مشال تویل
د جوډیشری چې دی وای د جوډیشری او ډرایور برابر به دی د میډیکل افیسر تنخانه دی. هغه ډرایور یا ریډر یې هغه تنخانه د مشتری زیات دی او خلک دا شنه ته وګوري چې مشتری سره ناانصافیانو کیږي.
دا چې په سرکاري هسپتالو کې د هړتال لوجه ګڼ شمیر مریضان لستون سره مخامخ شوي دي، تاسو څه فکر ورته کړی؟ د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر صمد پانیزی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
خبر دا د بلوچستان په تمام مسالو کې چې کوم ایمرجنسي سرویسز دی هغه به حال دي څو ساعت خلاص دی. هغه دا چا ناسي او په وادو کې هم په واز کې سینیر ډاکټران دي هغه په وادو کې موجود دي. په خدای خو تاسو کولی شئ هغه ساعت د شوبات ساعت ولر راځي شي.
هلته په دغه حق له چې کلمو د بلوچستان د خزانه د میکمه سیکرټر دوستین جمالدینی سره تماس ونیوي او پښتنه می ځنی وکړه چې پر روان بجټ کې تاسو د ډاکټرانو د تنخواو د زیاتوب د پاره څه کول په پام کې لري او کسنګه ولې چې ځوان ډاکټران په ټول بلوچستان کې د تنخواو د زیاتوب د پاره پر هړتال دي. نو دوستین جمالدینی د دې پښتنې په ځواب کې وویل
مجھے علم نہیں ہے کہ یہ ینگ ڈاکٹرز کوئی نئی کیٹیگری
ز پدا نئیم خبر چې دا ینگ ڈاکٹرز یو نوې څنګه دا کسنګ او نه پدا خبر چې د دوی د تنخواه ستونزې دي یا بیا دوی میډیکلز د کول کې دي په کالجانو کې سبق وای او د خپل معاوضه د زیاتوب غوښتنه کوي. خو بهرحال چې مال راپور راسي بیا به ورته وګورم. خو اوس به دا وایم چې کدوی سرکاري ملازمین دي او هړتال یې کړی دي نو دا نامناسب سلوک دی
او هړتالو په یې مناسب رویه نه دی.
یاد دیوی چې د پنجاب، اسلام آباد او خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو د هړتال نورسته اوس په بلوچستان کې هم لتیری یوې میاشتې څخه د ځوان ډاکټرانو اتحادیه د تنخواو د زیاتوب د پاره پر هړتال ده. خو تر اوسه د بلوچستان حکومت لړخه په دغه لړکی سوازی جواب نه دی رمخته شوی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مرز او متلونه
د جان بد د ولومیان
د بلبد د کلی میان
د پیښه تیر نه کیږي
جام سوس میرای وستود
خبرونه مج او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ په پیښور کې د مازیګر سلونی مې بجې شوې دي لنډ خبرونه د عبدالحی کاکړ نور
دا سیال کې چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګلې شوی د امریکا لوړ پوړو چارواکي د اړیکو د سمیدو لپاره د پاکستان له پوځي او ولسی چارواکو سره لیدنې کړي لوړ پوړو امریکایي چارواکي وایي چې داسې شواهد نه لري چې پاکستانی مشران په دې خبرو چې اسامه بن لادن په ایبټاباد کې پټ وو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر چین باندې د خپل هیواد د توانایي په څنګ کې د سرمایه‌کاري ژغ کړی دی په نوخار کې په دوو بیلابیلو چاودنو کې یو کسمړ او درې نور شوبل سوي دي د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د مصر چارواکو پر راغونډولو راغونډېدو بندیز د بندیانو شکنجه کول او په پوځي عدالتونو کې د ولسی خلکو محاکمه کولو ته دوام ورکړی دی د پیسو د نړیوال سنتوک یا IMF مشر لخپلې دندې استعفا ورکړه ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د منځني ختیځ لپاره یو مهمه وینا کوي
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول اوریدونکو اوس یو بل رپورت چې د کراچۍ په اړه دی د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي خار کراچۍ کې د بجلی د ادارې KESC د کارکونکو لخوا د 13 ورځو راهیسي شروع شوی هړتال له وجې دغه خار کې د بجلی بحران زیات شوی دی د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی پرې دا رپورت برابر کړی
کراچۍ خار چې یو وخت د رڼاګانو خار یادې دو وس د دغه خار اوسیدونکو وای چې په دغه خار کې د بجلی لوډ شیډنګ د ګنټو په حساب نه دی بلکې د ورځو او شپو په حساب دی د کراچۍ خار په کلپټن کیماډی ټاون طارق روډ صدر او نور ګنډ شمیر سیمو کې د 13 ورځو راهسي بجلی نشته مشال ریډیو سره په خبرو کې څو خاریان وویل چې د 13 ورځو راهسي د بجلی مسلسل نشټوالي له امله دوی په تنګو کورونو کې یو خو د ګرمۍ عذاب تیروي او بل د بجلی لوډ شیډنګ لوجی کورونو ته اوب هم ناراضی
نو مې نام ده نن درې مراد چې بجلی نشته او دا چې جامې دا غوسې دي چې د پسر ګمړون دي په وګونم کون دي په خلم ګونګاوي پر ځان سر کې کړي دي وا مې تباہ برباد کړي واړه واړه او لوی تباہ شول غریبانان مزدوری نشته بجلی نشته دا روزګار دې زمونږ دا نن څلور مراد د سپلای پرتی مونږ دا شاته نه تیو دا ټول غریبانان نه تیو څوک تلو نه څوک روګونو لپاره خدا واړه بس کوي په کورونو کې اما شومان باقی کې د ګرمۍ د لاسه اوبه نشته بجلی نشته دا بس پروګرامي واړه بس کوي زنانه خوندشي ګرځېدی لارو کو څوک او بیګا مونږ بار پراتو شي زنانه هم دغه شاته ببوز وي ماشومان ته لارو کې ناست کراچۍ کې واړه واړه کورونه د ټولو خلکو پوښي د دوه کسانو نه درو نه پکې سیوا نه راځي چې پندشپک ماشومان چې سړیا بس کوي اشي بجلی ملاړه شي چوبم ني او چې کاروبار دم خراب شي یا بس کوي خیر بغواړي ها ورسه په بجلی چلیږي
به مور د بجلی نشه کاروبار خراب دي ټول مزدورانو او دغه حالات خراب دي بجلی لاسه
کور کې لاګه ماشومان داسې ګرمه لاسه پراته دي بجلی مجلی نشه لاسه ببوزه خراب کړي اوس نه اسپیټال ته بوتلو او ګرمي دا او ګرمه کې دي او
ریشم ګل چې د سبزی سٹور چلوي وای چې د بجلی د ورکیدو وروسته د جنریټر څخه کار اخلي خود پرون را پدې خو د خار په زیاتره پېټرول پمپونو کې پېټرول نه ملويږي
د بجلی وځي لکه وبنيشته ده او وړو ته تکلیف ته سوک بار په غلو کې ملاستي سوک کم ځای ملاستي او تقریبا نماشل کال او شو په کراچي کې چې داسې لوشټینګ چاته مالی دلې نه پدې شل ډیر کال کې نن نما په خیال درې مورز د چې د بجلی نشته ده موږ د غسینات یو پرونه راسي اوس پرونه 1200 روپو تیل شي دیو اوس بیا دې نه یک تلې تیل لوړی اتیرنګ نه ملوي کله یو پمپ ته دی او کله بل پمپ ته دی ټول حالات خراب دي په پمپونو کې تیلنګ نشته یو پم تلاشی وای تیل نشتره
کراچۍ ته بجلی ورکونکو ادارې KESC ویاندې تابشګوهر خبری غونډې ته ویلي چې خار کې د بجلی اوګد لوډ شیډنګ د دغه ادارې د زورګونو ملازمینو د احتجاج لوجه رامنځته شوې ده خو د KESC کاربندیز کوونکو مزدوران وای چې د دوی ګنښ مرملګری د ادارې څخه د تعصب په بنیاد لری کړې شوې دي او چې ترڅو هغوی بیرته بحال کړې شوې نه وي دوی به احتجاج ته دوام وربخي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
بدلا چې د پښتو ولسی ادب یو مهمه برخه ګڼل کیږي، ویل کیږي چې په نننی ادب او موسیقي کې ورته لکه د پخوا پسې توجه نه ورکول کیږي. د مشال ریډیو همکار هارون باچا د دې هفته د سندرو عامل خبرونه کې د بدلې د تاریخي ارزښت او همې د راتلونکو پاړه د پښتو ژبې د یو نومیالي شاعر او لیکوال او د پښتو موسیقي د دوو ستورو د خبرو ترڅنګ سو خوندوري بدلې هم راوړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
گرانو او قدر منو ریدن کو د مشال ریډیو د سندرو امیل کې درتا ز هارون بچا سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. مینوالو د پښتو په ولسی ادب کې بدلا ځانته یو ځانګړی مقام لري. پښتنو سندرغاړو هم دغه صنف په ډیرو زړه راښکون کې اندازونو نغمه کړې او په ولس کې مقبول کړې ده. بدل بعد پښتنو د حجرو د موسیقۍ د محفلونو یو لازمه برخه ګڼل کېدا چې ورستۍ بیا د پښتو فلم ته هم لار پیدا کړه. خو په دې ورستیو کې مونږ ګورو چې یوې خواته په ګڼ شمېر کې د نوو سندرغاړو پر راتګ او د موسیقۍ د جدیدو آلاتو په استعمال سره ویل کېږي چې پښتو موسیقي د ودې په حالت کې ده، نو بلې خوا ته بیا د پښتو موسیقۍ ځینې مینوال نیوکه کوي چې وایي په نوې موسیقۍ کې د بدلې په څیر د پښتو ولسی ادب لرغونی اصنافو ته ځای نه ورکول کیږي. د سندرو میل د دیونه خبرونه قدرمنو په پښتني ادب او موسیقۍ کې د بدلې ارزښت د کتنې په موضوع جوړ شوی چې د یو نومیالي شاعر او لیکوال او د پښتو موسیقۍ د دوو ستورو د خبرو ترڅنګ می درلا سو خوندورې بدلې هم راټولې کړي چې لومړی تر داده علي حیدر جوشی لیکلې د یوسف خان شیربانو بدلا د مولا عبدالوهاب په غږ کې واوري.
خوګوریدونکو د یوسف خان شیربانو د بدلې باقی پاتې برخه به سو شیبه ورسته واوري. د خبرونې په دې برخه کې به د پښتو ژبې استاد شاعر او لیکوال ډاکټر محمد زبیر حسرت ته غوښ شو چې د بدلې په اړه څه معلومات راکوي.
د پښتو سره مخ کلاسیکی شاعران چې دي، خصوصا د خوشحال بابا فیملی، هغه ته موږ یو اکیډمي وایو. هغه تقسیم کار کړی و داسې چې هغه ډېر زامن و او کې بلا ډېر شاعران و نو چاته ادبي شاعري حواله کړی و او چاته ولسي شاعري حواله کړی و او چاته داستانونه حواله کړي و چاته سا حواله کړي و نو په هغې دوره کښې مونږ سره سکندر خان خټک ته چې هغه لیلا مجنون د بدلې په انداز کښې لیکلی دی، صدر خان خټک ته چې هغه دم دوخانۍ د بدلې په انداز کښې لیکلې ده، دغه شانتې عبدالقادر خان خټک هم ډلې او شاعري لیکلې ده. هغې نه چې مونږ را په دې خوا شو د سیکوالۍ دور ته یا د پیرنګوالۍ دور ته بیا وروسته را ځو، نو دلته ډېر زیات مونږ د عبوري دور نه تېرېږو، د ادبي عبوري دور نه تېرېږو. دغه ولسي شاعران زمونږ مخې ته را ځي، په هغې کښې چې کوم دی نو ډېر زیات ښه شاعران دي. زه به تاسو ته یو نوم وایم، ملا نعمت الله د نوخار. هغه تقریبا د سلو نه زیات داستانونه لیکلي دي، اگر چې هغه د کیسه خانۍ او د جنګي محلې یا د خیبر بازار د کتب فروشانو په فرمایش باندې لیکلي دي دا کتابونه. خو یو دومره قادر الکلام شاعر دی دا داستانونو چې هغې په د نظم په شکل کښې دغه داستانونه لیکلي دي، او هغه نظمونه چې کوم دي نو هغه بیا د بدلو په شکل کښې لیکلي دي. هغې نه مخکې فیاض با آرام شاهزاده او ګلندام یو کیسه ډېره زیاته مشهوره ده، هغه داسې د بدلې په شکل کښې ده چې هر یو بند ځان له یو نظم دی، بدله په هغه هیئت کښې لیکلي شي چې هغه نه غزل وي او نه نظم وي او نه لکه دا نظم دا مروج اسناد شي وي. نو د دې هر یو شعر چې کوم دی نو ځان له ردیف او ځان له قافیه باندې وي، اگر چې د ټولو شعرونو وزن بهر یو وي. دې ته په فارسی کښې مثنوي وي یا په عربۍ کښې ورته مثنوي وي، په پښتو کښې مونږ ورته د بدلې نوم ورکړی دی، ځکه چې دلته دغه شکل د دې بدل شوی دی. دغه قسمه شاعرانو کښې بیا د ولسي شاعرانو چې کوم دی نو ډېر زیات همت کړی دی او پښتو داستانونه یې لیکلي دي، لکه ادم درخانۍ شوه، یوسف خان شیربانۍ شو، جلاد خان بابوبا شوه، فتح خان رابعه شوه، ګل صنوبر شو، دغه شانتې نور ډېر زیات داستانونه رومانونه چې زمونږ څومره دي که اوسني دي او که پخواني دي نو هغه د بدلو په شکل کښې لیکلي شوي دي. افغانستان ته به تلل، د باجوړ خلک به دلته را تلل. نن سبا چې کوم ترجیحات دي هغه خو چې کوم دی نو د جدیدو اصنافو دغه دي، خصوصا غزل چې کوم دی نو هغه خلک ډېر زیات خوښوي او ډېر په مینه باندې اوري. دا نوي اصناف چې راغلي دي د نظمونو په هیئتونو کښې، لکه ټپیز اوس خلکو ډېرې زیاتې ولیکلې د ټپې په اثر کښې، او هایکو پکې راغله په مینځ کښې جاپاني سینس کښې، دغه شانتې سانیټ د انګرېزۍ نه راغې، مورا نظم دی، آزاد نظم دی، نثري نظم دی. البته په کلیوالو معاشره کښې چې اوس هم زمونږ کوم ولسي شاعران دي، یا جمشید د ټوپۍ او یا جمال د سنګر، دا تاج محمد مومند یا دا دلاور سیلاب، دغه قسم شاعران چې دي نو دوی د بدلو ډېر زیات ښه شاعران وو، ولسي شاعران وو، ډېر زیات خدمت یې کړی دی. او اوس چې کوم دی نو زیاتر چې کوم دی نو دا ادبي شاعران دي، دوی غزل لیکي، نظم لیکي، آزاد نظم لیکي، مورا نظم لیکي، تفایزی لیکي. اوس د دې کیسټو ډېر زیات یو ټرینډ شروع شوی دی، کیسټي شاعران هم مارکیټ ته ډېر زیات راغلي دي. د کومو شاعرانو رجحان چې مارکیټینګ طرف ته وي یا دغه ولسي شاعرۍ طرف ته وي نو هغوی ولا دغه شاعرونه ولیکي، دغه بدلې ولا ولیکي، یا ټپې ولا ولیکي، سندره ولا ولیکی نمکه ولا ولیکی بغته ولا ولیکی زرم چې اوسم دغه کیسه شاعران شته او هغه قال خال دی
خاغلی اوریدونکو ډاکټر زبیر اسرت د پښتو په فلمی شاعرۍ او موسیقۍ کې چې بدل کوم محبوبیت ترلاسه کړی دی په اړه صدا سوای
زمونږ په شلمه صدای کې چې دلته د فلم رواج شو نو په فلمونو کې په پښتو فلمونو کې امیر غلام صادق دا ټرند را جوړ کړ چې په هر یو فلم کې به هغه یو بدل شامل و هغې کې به یو واقعیا بیانېده یو کیسه به پکې بیانېده څنګه چې په دغه ولسي داستانونو کې کیسې بیان شوي دي د بدلو په شکل کې او په مینځ کې به پکې ټپې هم وي په مینځ کې به پکې روبایې په بهر کې لکه عام روبایي یو ادبي روبایي ده کوم چې خوشحال خان خټک لیکلی ده یا عبدالقادر خان خټک لیکلی ده نو د هغې نه علاوه چې کوم د رحمان بابا د شاعرۍ بهر دی په دغه بهر کې چې کوم غزلې لیکلې شوي دي هغې ته د ولسي شاعران چې کوم دي نو روبایي وایي نو دا عوامي روبایي ده یا ولسي روبایي ده نو د بدلو په میز کې به چې کوم دی نو ټپې هم ویلې شوې او دغه روبایانې به هم ویلې شوې نو په پښتو فلمونو کې دې له رواج امیر غلام صادق ورکړی دی او دا شعر دا په سر دا او هغه ډېرې زیاتې کامیابې بدلې لیکلې دي تاسو به د خیر محمد په آواز باندې مو اورېدلي د ګلناز بیګم په آواز باندې به مو اورېدلي د کیشور سلطان په آواز باندې به مو اورېدلي نو دا ټول چې کوم دی نو د بدلې زمونږ یو خپل روایت دی او خپل تاریخ دی او خپل ټرینډ دی او خپل ټرینډ سټر خلک کې دی لپاره
اوریدونکو ماستر علی حیدر یو نومیاله موسیقار او سندرغاړی دی د نوموړي لخلې باد بدلې د پخوانو سندرغاړو په حق لواو رہی او ورسره خبر شي چې د نن په موسیقۍ کې په خپل هغه او د غملګری سندرغاړي کومه حسي کوي تر څو د پښتني فولکلور دغه منفرد صنف د ورکیدو احتمال لمنځه لاړ شي
ما چې څومره ویلې دي د وړوکوالي نه کیمرا مات شاه کاکا مظفر خان داسې سبد علی خان د هغوی نه پس چې کوم دور بیا داسې چې کله خیال محمد صاحب رالو نو هغه هم بدلې ته ډېر ښه رنګ ورکړو خو چونکې هغه داسې بدله وه چې هغه د فلم په رنګ کې بدله وه او کومې چې دغه ما مشران یاد کړو دو داسې بدلې به ویلې چې د بدلې به دوه معنی وي باچا یو به دا وه چې کیسه به یې ورته ویلې د بدلې په انداز کې نو هغې کې به یو کیسه وه لکه داسې اسلامي ټایپ کیسه وه یا به پکې داسې دنیایي کیسه وه نو خلکو به ورته ډېر توجه ورکوله اورېدلې وی نو دغه دور خو تقریبا چې تر 1990 پورې کنور چا به ویلې کنه به ویلې نو کم از کم دغه د فلم لائن کې به بدلې کېدې. بیا په کې دغه دور کې چې کله خیال محمد لالا فلمی بدلې به ویل نو دې دور کې لکه دا مومندو سیډ گلوکارانو لکه یو چې دی په کې ډېر مشهور گلوکارو فضل قیم کاکا فضل وید محمد جان بیا بل یو د بدلې ډېر یو نوموړی سندرغاړی و چې هغه کم د وحید ګل په نوم باندې و بل ملا عبدالوهاب په زنانو کې کم روجان بی بی و خو بهرحال اوس د ډېرو جان ځکه کم شو چې باچا مخکې به خلکو سره ټایم ډېرو مونږ ټایم چا سره وي چې نیمه ګینټه یا ګینټه به بدلې ته غوږ ږدي د دې په شکل کې نن سبا هغه بینه د بدلو خلک د ټپې په اورېدو سره ماته وي. په ټپه کې دا یو کمال دی که د هغې ډیورېشن 15 منټه وي ټایم که ګینټه وي که 10 منټه وي که څومره وي خو په هره ټپه کې خپله معنا وي. نو په دغې وجه باندې زما په خیال باندې د بدلې دا رجحان کم شو چې جون لږ تیز شو اور سره ماډرن میوزیک رالو حالات ور سره داسې شو که تاسو خیالي تاسو په آواز باندې چې مونږ څومره ښایسته بدله ریکارډ کړې وه نو دغه رجحان خو مونږ اوس هم نه دی پرېښې. کوشش خو زمونږ دا دی خو هلته حالات مونږ ته داسې دي چې څه د پرموټرز چې کوم زمونږ دي کوم چې هغه پروډوسران دي چې دا کیسټ ریلیز کوي چې بھائی بدله په شارټ ټایم کې خوند نه کوي په 15 منټه کې او چونکې ډېر ټایم دپاره د هغې نن سبا د ویډیو دور دی تاسو ګورئ نو په دې وجه باندې هم د بدلې هغه رجحان لګیا دی کمیږي. او زما یو امید بل دی چې ان شاء الله لري نه ده دا خبره چې واپس به ماغه زړه موسیقي او ماغه زوړ تال هنګ چې کوم مزه ده هغه خو ظاهره ده که مونږ ډېر هم نوې موسیقي وکړو د دې به یو خوند وي یو عرضي طور یو دغه به وي خو بیسک بنیاد خو زمونږ هغه دی هغې نه مونږ جار وتلی نه شو. امیدوار یم د خدای نه چې داسې به نه کېږي چې دا به ختمېږي ولې چې آلرېډي مونږ اوس هم کوو لګیا یو زما په خپل ریکارډنګ کې یو بدله دوه خامخا زکوما هغه که زما کمپوزیشن وي که زما د فلم ریکارډنګ وي که زما د خپل آواز وي نو ان شاء الله د ورکېدو څه داسې دغه نشته دی مونږ سره یاره نشته دی. یو بل زمونږ داسې عام فهم راک دی علاقائی راک جنگلہ ورته وایي، په بره پښتونخوا کې ورته کستوري وایي، او په پهاړۍ کښې هم خلکو ویلي دي. خو چونکې پهاړۍ کښې داسې په سلو کښې یو شل فیصده به وایو، دغه اتیا فیصده به دلې چې ویل شوي دي دا په بیروی کښې او په جنګله کښې، یا چې کستوري ورته وایي، نو تقریبا د ویلو انداز خو یې بر او لر یو دی. خو لږ څه ډېر فرق یې دا دی چې دې کښې چا په سلو انداز کښې ویلي دي او چا په تیز انداز کښې ویلي دي. او د تبلې هغه ټیکه چې دا زیاتر خو دلته شوي دي په تینګړه کښې، د هغې بنیادي چې کومه ټیکه ده تینګړه ده، نو ما هغه تینګړه چا لکه په سلو انداز کښې راخیستې ده او چا په تیز انداز کښې راخیستې ده. نور تقریبا سیز چې دی ډېر بیل نه دی، یو دی.
درمنو کرن خان چې د پښتو موسیقۍ میدان ته نوی را دانګلی دي او د خپلو تجربو په ترڅ کې د پښتو موسیقۍ د مینوالو داد هم ترلاسه کړی دی، وایي چې په پام کې لري په پښتو بدله هم تبازمایي وکړي.
بالکل، چې داسې ماته خطر از ملاو شي، بیا ورسره دغه بدلې ښه شاعري ملاو شي، چې په هغې کښې لکه څنګه چې په یو وخت کښې د خیال محمد صاحب په آواز باندې په فلمونو کښې مقبولې وې، خلکو به په مینه باندې اورېدې، هغه شانتې ماحول ورته جوړ شي، نو زه به بالکل ته انکار نه کوم. هغه کم مضمون چې به و خلکو چې به پې بدلې ویلې، چې اسلامي بدلې به ویلې کېدې، قصه به پکښې کېدې، هغه اوس زیات تر په آزاد نظم کې یا په مقفا نظم کې ویل کېږي. نو زما په خیال چې د خلکو هغه تنده په هغې باندې هم ماتېږي، خو الله دې وکړي چې دغه صنف ژوندی پاتې شي او دا زمونږ د مینځ نه لاړ نه شي. زمونږ د کوزې پښتونخوا چې کومه سندرغاړې ده نازیه اقبال، د هغې ډېرې غزلې یا سندرې مونږ اورېدلې دي چې د هغې په مینځ کښې هغوی یو غزل د بدلې په انداز باندې ویلی، نو هغه هم خلک خوښوي. نو دا نه خوښي خبره خو نه ده پاتې، خو بهر حال که داسې موقع ماته ملاو شو نو زه به ته انکار نه کوم.
د پښتو موسیقۍ د مینهوالو په خبره، پښتانه سندرغاړي باید د خپل ولسي ادب دغه لرغوني اصناف په نوي موسیقۍ کې په داسې ډول ځای کړي چې هغه خپل کیف او آهنګ یې تر اغېز لاندې رانه شي. د مشال مینهوالو د دې اونۍ د سندرو امیل بس همدومره. د خپرونې په پای کې در باندې د خیال محمد استاد دا یوه بله فلمي بدله اورم، او ورسره درنه زه هارون باچا اجازت هم غواړم. د الله پامان.
اوز خوایم چې دا ګندو دا میدان دی. وین تویگی یم راغلی برابر دی خلخلی